پدا سړي رادیو د دې سات خبرونه زه احمد شیبر د طاهر روشن په ټکنیکی لار شوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. د خبرونه په ټول افغانستان کې په منځني صفه دولت شپږنیوي او په کابل، مزار شریف، هرات، کندهار، خوست، ګردیز، جلال آباد او اسد آباد ښارونو کې د اف ام په 15 صفه خبريږي. په خبرونه کې مو په پاکستان کې د افغان پلاوی له هڅو خبرو چې د سولې د عالی شورا د مشر برهان الدین ربانی د وژلو د قضیې اسناد پاکستاني لوري ته سپارلې دي. ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام هم لرو چې په دې کې ستاسو پیغامونه خبرو، خو د مطالبو تر بشپړې معرفي مخکې خبرونه جانقه علي کوزای اوروي.
د امریکا د سمندري ځواک یو جګپوړو قماندان په هلمند ولایت کې د امریکایي عسکرو جبهه وقته وکتلې او په دې ولایت کې د خپلو عسکرو بریاوې وستایلې. په قندوز کې د افغانستان د شمالي زون او د تاجکستان د سوداګرو غونډه پای ته ورسېده او په زورونو مظاهره کوونکي د مصر په مرکز قاهره کې راټول شوي او له پوځي شورا څخه غواړي چې واک ملکي حکومت ته وسپاري. پوره خبرونه واورئ. لمړی د افغانستان کورنی خبرونه. د امریکا د سمندري ځواک جپوړي قماندان جنرال جیمز آموس د پنځشنبه په ورځ په هلمند ولایت کې د امریکایي ځواکونو جبهې وکتلې او له عسکرو سره د شکرانې ادا کولو یا تھانکس ګیون په مراسمو کې ګډون وکړ. جنرال آموس په هلمند ولایت کې د طالبانو او القاعده وسلوالو پر ضد جګړو کې د امریکایي عسکرو د بریاو او پرمختګونو ستاینه وکړه. جنرال آموس په هلمند ولایت کې د خپلو عسکرو د هر قطعې د کتلو او عسکرو سره د خبرو پر مهال دا خبره کوله چې په افغانستان کې بری نږدې دی او کله چې د امریکا سمندري پولیس ځواکونه له افغانستان څخه ووځي پام به آرام سمندر ته واړول شي. د زیات کړه په آرام سمندر کې به امریکایي عسکر د منځني ختیځ په څیر په ځمکنۍ جګړې کې ښکیل نه وي، بلکې هلته به ورته پراخ فرصتونه منتظر وي. له جنرال آموس سره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قماندان جنرال جان ایلن هم ملګری و. جنرال ایلن په سنګین ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو قطعې ته د خبرو پر مهال وویل د امریکا د سمندري پولیس ځواک عسکر به د بری تر بیرغ لاندې خپل وطن ته ستانه شي. جنرال ایلن د غراز ویل د طالبانو د نفوذ له منځه وړلو په هلمند او د افغانستان په نورو برخو کې د افغان امنیتي ځواکونو په پخو درولو ته لا ډیر زیات وخت پاتې دی. په قندوز کې د افغان او تاجکستاني سوداګرو د ورځنۍ غونډه پای ته ورسېده او دواړو هیوادونو د لاسي صنایعو د تولید د زیاتولو او بازارموندنې په لارو چارو خبرې وشوې. دا غونډه د افغانستان د شمالي زون د سوداګرۍ د اتاقونو په غوښتنې او د آلمان د نوي جي آی زد مؤسسې په مالي مرستې د چهارشنبې په ورځ جوړه شوې وه او د پنجشنبې په ماښام پای ته ورسېده. په دې غونډه کې د افغانستان د شمالي زون او تاجکستان سوداګر او کسبګر سره شول چې د دواړو هیوادونو د لاسي صنایعو د تولیداتو د خرڅلاو او پراختیا لپاره به ګډې هلې ځلې کوي او د پولي دواړو غاړو ته به د محصولاتو د خرڅلاو او بازارموندنې په کار کې مرسته وکړي. د افغانستان د شمالي زون او تاجکستان د سوداګرو او کسبګرو بله غونډه به په تخار ولایت کې جوړه شي. برخوالو له افغان حکومت څخه وغوښتل چې په راتلونکي غونډه کې باید د مربوطو وزارتونو استازي هم ګډون وکړي تر څو د پریکړو په عملي کولو او د اسانتیاو په برابرولو کې د دولت ملاتړ هم ترلاسه کړي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. په زورونو مظاهره کوونکي نن د اومې ورځې لپاره د مصر په مرکز قاهره کې د تحریر میدان ته راټول شوي او په هیواد کې له واکمنې پوځي شورا څخه غواړي چې واک ملکي حکومت ته وسپاري. مظاهره کوونکي له پوځي شورا څخه چې د فبروري له میاشتې راهیسې په مصر واکمنه ده غواړي د 2012 کال د جون د میاشتې تر انتخاباتو پورې د واک یو ملکي انتقالي حکومت ته وسپاري. په روانې اونۍ کې د مصر په شخړو او مظاهرو کې لږ تر لږه 140 کسان وژل شوي چې زیات شمېر یې په قاهره کې د هغه سړک په اوږدو کې له پولیسو سره په نښتو کې وژل شوي چې له تحریر میدان څخه د کورنیو چارو وزارت ته غځېدلی دی. د مصر پارلماني انتخابات به د دوشنبې په ورځ ترسره شي او دا به د حسنی مبارک د حکومت له ړنګېدو راهیسې لومړني پارلماني انتخابات وي. عربي اتحاد نن سوریې ته یو ضرب العجل ټاکي چې د امنیتي ځواکونو لخوا د مظاهره کوونکو د ټکولو د څارنې په مقصد دی د دې اتحاد څارونکو ته اجازه ورکړي او کننو بندیزونه به پرې ولګوي. عربي اتحاد وایي که چېرې دمشق د عربي اتحاد څارونکو ته په سوریې کې د وینو تویدو د مخنیوي په مقصد د دې اتحاد د پلان د ارزونې اجازه ورنکړي نو د نومبر د 26 نیټې په غونډه کې به په سوریې باندې د احتمالي بندیزونو په مسلې بحث وکړي. عربي اتحاد په سوریه کې د روانو شخړو او وینو تویدو له وجې په دې اتحاد کې د سوریه غړیتوب تعلیق کړی دی. ملګري ملتونه وایي د سوریه په شخړو کې لږ تر لږه 3500 کسان وژل شوي دي. په روسیې کې په یوې پراخې مستقلې نظر پوښتنه کې ښودل شوې چې د ډسمبر د 14 پارلماني انتخاباتو کې ممکن د روسیې د صدراعظم ولادیمیر پوتین واکمن ګوند په کم اکثریت سره مخته شي. د لیوا د سنټر په دې نظر پښتنه کې چې له انتخاباتو څخه مخکې کړې ویل شوي د پوتین د متحد روسیې ګوند ممکن د پارلمان له 450 څخه 225 یا 253 څوکۍ وګټي. د متحد روسیې ګوند دا مهال په پارلمان کې 315 څوکۍ لري. په نظر پښتنه کې ویل شوي په انتخاباتو کې کمونست ګوند ممکن دوهم مقام حاصل کړي او شاوخوا 490 څوکۍ به خپلې کړي. د روسي ملت پال ګوند ممکن د 950 څوکۍ په ګټلو سره دریم مقام او د یوازې روسیه ګوند ممکن د 440 څوکۍ په خپلولو سره څلورم مقام ته ورسیږي. او راپورونه وایي د عراق په جنوبي ښار بصرې کې د پرونیو دریو بمي چاودنو د مړو شمیر 900 ته پورته شوی دی. په دې چاودنو کې لږ تر لږه 15 کسان ټپیان شوي دي. اکثر قربانیان پولیس او عسکر دي. چارواکو ویلي دوه بمونه په یو وخت کې په یو مارکیټ کې خلاص شول او کله چې خلک صحنې ته راټول شول دریم بم هم وچاودېده. په عراق کې د 2006 او 2009 کلونو سختې شخړې راکمې شوي خو بیا هم په دې هیواد کې حملې دوام لري. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
دا آزادی رادیو ده. د خبرونه په دوام په پاکستان کې د افغان هیات له هڅو خبرو چې د سولې د عالی شورا د مشر برهان الدین ربانی د قتل د قضیې اسناد پاکستاني خواته سپارل دي. بیا به واوري چې د سولې عالی شورا د روغی جوړی هڅې د ربانی تر وشلو وروسته په افغانستان کې بیا پیلوي. د افغانستان په شمال کې افغان سوداګرو د تاجکستان له سوداګرو سره د دواړخیزه تجارت پر ستونزو خبرې وکړې.
دی ویزا نور کول کیږي، ویزا بازار دی آزاد کې خرچيږي. دا غټ مشکلات د افغانانو لپاره دغه چې د تجارت روش نه کی.
د افغانستان په جنوب کې بیا سوداګر د حکومت پاملرنه غواړي.
دولت باید صنعتي پارکونه فعال کړي ترڅو کروندګر خپل اصلات بازار پر ورسوي.
آزادی او اوریدونکو پروګرام کې د میدان وردګ په ولایت کې د تعلیم په اړه ګڼ پیغامونه لرو. د افغانستان یو څوارلس کسیزه ډله پاکستان ته تللې چې د برهان الدین ربانی د ترور په اړه خپل اسناد پاکستاني چارواکو ته وښيي او د هغو پر اساس له پاکستان څخه د یو شمېر طالبانو د نیولو غوښتنه وکړي. افغان چارواکو په تیرو کلونو کې د پاکستان حکومت ته یو لړ اسناد ښوولي وو چې د هغو پر اساس باید پاکستان په خپله خاوره کې طالب مقامات ونیسي، خو پاکستان د افغانستان اسناد بې اساسه ادعاوې بللې دي. تر اوسه څرګنده نه ده چې پاکستان به د برهان الدین ربانی د وژلو په اړه د افغانستان د حکومت د اسنادو په ارتباط څه اقدام وکړي. پاکستان ته د افغان پلاوی د سفر په اړه عصمت څاروان رپورټ لري.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د مخکینی مشر برهان الدین ربانی د ترور په اړه د تحقیقاتو لپاره پاکستان ته تللی افغان هیئت د پنجشنبې په ورځ پاکستانی چارواکو ته یو لړ اسناد وسپارل چې په هغو کې د کوټې د شورا دخالت ښودل کیږي. د افغانستان د څوارلس کسیز پلاوي مشري د ملي امنیت د ریاست مرستیال جنرال حسام الدین حسام کوي. افغان هیئت د پاکستان د کورنیو چارو له وزیر رحمان ملک او همداراز د پاکستان له جکپورو استخباراتي مقاماتو سره وکتل. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر داودزی له پاکستانی چارواکو سره د افغان هیئت کتنې مثبت ګام بولي، خو وایي چې دا سفر او ملاقاتونه هغه وخت کامیاب ګڼلی شي چې په نتیجه کې د برهان الدین ربانی قاتلان د قانون منګولو ته وسپارل شي.
پاکستانی اړخ دوی نه ښه استقبال کړي، په هغه معلوماتو چې دوی ورکړي هغوی په خلاص زړه اورېدلي او دوی سره بحث کړي په جزئیاتو باندې، خو آخری خوانی قضاوت خو هغه وخت کوي چې مثبت نتیجه راوځي. او هغه مثبت نتیجه دا ده چې د دوی دا کار منجر په دې شي چې د استاد ربانی شهید د قتل هغه پلان کوونکي عملي کوونکي ټولو ته دا سلسله ورسیږي.
د ونه ویل چې افغان هیئت پاکستانی چارواکو ته څه ډول اسناد سپارلی، خو یو بل افغان ډیپلومات د نوم د نشولو په شرط وویل چې افغان پلاوی پاکستانی چارواکو ته داسې اسناد سپارلی چې په هغو کې د برهان الدین ربانی په وژنه کې د کوټې د شورا رول ثابتېږي. دغه ډیپلومات همداراز هیله څرګنده کړه چې پاکستانی چارواکي به د دغو اسنادو پر اساس د طالبانو د یو قومندان په شمول چې په ښکاره په کوټه کې ګرځي راګرځي څو تنه طالب مقامات ونیسي. خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک خبری اعلان ته وویل چې د رباني په ترور کې هیڅ لاس لرونکی چې د افغانستان حکومت د نیولو غوښتنه کوي د پاکستان په خاوره کې نشته. د برهان الدین رباني له ترور سره د افغانستان او پاکستان اړیکې یو ځل بیا خړپړې شوې او د افغانستان حکومت له خپلو وسلوالو مخالفانو سره د خبرو اترو پیل کړې پروسه ودروله. ولسمشر کرزي وویل چې نور له هغو طالبانو سره خبرې نه کوي چې آدرس نه لري او د دې پر ځای له پاکستان سره ژکیږي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې افغان پلاوی له اړوندو پاکستاني چارواکو سره کتلي، خو دې وزارت په دې اړه څه نه دي ویلي چې آیا افغان مقاماتو دوی ته د برهان الدین رباني د ترور په اړه اسناد هم سپارلي او کنه دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک افغان پلاوی ته وویل چې پاکستان حاضر دی چې د برهان الدین رباني د ترور په اړه له افغان هیئت سره په تحقیقاتو کې هر راز مرسته وکړي. د همداراز ویلي چې د رباني ترور د پاکستان لپاره هم یوه نجیب رانیدونکې ضایعه وه. پاکستان په لومړیو کې د افغانستان له دې غوښتنې سره موافقه نه کوله چې افغان تحقیقاتي ټیم پاکستان ته لاړ شي او هلته څېړنه وکړي، خو د ترکیې په استانبول کې د افغانستان، پاکستان او ترکیې د ولسمشرانو په درې اړخیزه غونډه کې پاکستان د افغانستان له غوښتنې سره موافقه وکړه.
د اسمت چاروان پر رپورټ کې مو واورېدل چې په پاکستان کې افغان هیئت د برهان الدین رباني د وژلو د قضیې اسناد پاکستاني لوري ته وسپارل. د برهان الدین رباني تر وژلو وروسته په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې خبرې وځنډېدې، خو اوس د سولې د عالي شورا یو عالي رتبه چارواکی وایي افغان حکومت اوس له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو بیا پیل ته چمتو شوی دی. د سولې عالي شورا د دارالانشام مشر چې پر برهان الدین رباني د حملې پر مهال سخت ټپي شوی و، له روغتون څخه تر رخصتېدو وروسته له ګارډین ورځپاڼې سره په مرکه کې دغه څرګندونې کړې دي. د دې مرکې مهمې برخې له سالم محمد سالی څخه.
د سولې عالي شورا د دارالانشا مشر معصوم ستانکزی له ګارډین ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي، مخکې تر دې چې د سولې خبرې پیل سي باید مخالفو وسلولو ته یو دفتر یا مرکز جوړ سي. ښاغلی ستانکزی چې تېره اونۍ له روغتون څخه رخصت سو، په خپله لومړنۍ مرکه کې یې ګارډین ورځپاڼې ته وویل د سولې عالي شورا د پخواني مشر برهان الدین رباني د ځایناستي په ټاکل کېدو سره به له وسلولو طالبانو سره د سولې د خبرو هڅې دوام وکړي. یوه ځنوژونکي د سپتمبر پر 6مه د سولې عالي شورا مشر په یوه ځنوژونکي کې برید کې ووجه په پیښه کې معصوم ستانکزی هم سخت ټپي شوی و چې ځنوژونکي چاودیدونکي مواد په خپله لنګوټه کې ځای پر ځای کړي وو. ستانکزی وویل دودیزه لوی جرګه هم تیره شنبه د سولې په برخه کې دغې نتیجې ته رسېدلې ده. ستانکزی ټینګار وکړ چې وسلول مخالفین باید له یوه څرګند ادرس څخه د سولې خبرې وکړي. برهان الدین رباني تر وژل کېدو مخکې هڅه کوله داسې یوه توافق ته ورسېږي چې له مخې په قطر کې د وسلولو طالبانو لپاره یو دفتر پرانیستل سي. ستانکزی وایي هغه هڅې باید ادامه پیدا کړي او دا چې دغه دفتر باید چیرې وي په دې بابا بحث وسي. مصوم ستانکزی دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ولسمشر حمید کرزي د رباني تر وژنې وروسته ویلي و چې تر دې وروسته به له وسلولو سره خبرې نه کوي او د سولې خبرې به په مستقیم ډول له پاکستان سره کوي، ځکه وسلول مخالفین کوم مشخص ادرس نه لري.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په روان خبرونه کې مو وروسته هرات له شاوخوا سیمو د نږدې 2000 کورنیو د لیشت په ارتباط خبرو چې دغه کډوال هلته څه ستونزې لري، خو اوس به د تجارت په ارتباط رپورټونه راواخلو. د افغانستان او تاجکستان سوداګرو د کندوز په ښار کې د دوه اړخیزه سوداګرۍ په اړه خبرې وکړې. سوداګرو خپلې ستونزې بیان کړې او د پولې دواړو خواو ته د سوداګرۍ د ودې پر لارو چارو بحث وکړ. د کندوز له ښاره د ازادي راډیو خبریال نور محمد سهیم رپورټ لري.
د تاجکستان، کندوز او تخار سوداګرو او کسبګرو ترمنځ دغه ګډه ناسته چې د کندوز په پامیر هوټل کې چهارشنبه پیل شوې او پنجشنبه مازیګر پای ته ورسېده. ویل کېږي چې دغه ناسته په شمال ختیځ زون کې د کسبګرو د ملي اتحادیه او سوداګری اتاقونو په غوښتنه د نوي جی آی زد په مالی مرسته د کریس باردر یا له سرحد بهر سوداګری د ملاتړ د مرکز په مخامخ همکاري جوړه او هدف یې دا و چې څنګه وکولای شي کندز او تخار سره د تاجکستان د سرحدي ولایتونو د کسبګرو او سوداګرو د لاسي صنایعو لپاره بازار ومومي، لکه چې په دې باب په کندز کې د کسبګرو د ملي اتحادیې مشر محمد فرید قاطع داسې وایي:
هدف برنامه بلند بردن رشد
د دغه پروګرام هدف د کندز، تخار او تاجکستان د کسبګرو د لاسي صنایعو وده او پرمختیا، او دا چې موږ څنګه وکولای شو د لاسي صنایعو د کسبګرو تولیداتو ته نړیوال بازار ومومو، تر څو چې زموږ خلک په خپلو پښو ودرېږي او د خپل وطن په آبادۍ کې ونډه واخیستلی شي. د یادونې وړ ده چې په دغه ناسته کې د دواړو هیوادو کسبګر او سوداګر په صنفي ډول دې تفاهم ته ورسېدل چې په ټاکلو برخو کې د ګډې همکارۍ له مخې خپل تولیدات یوې او بلې خواته د خرڅلان لپاره وړلای شي، او دواړه خواوې به هڅه کوي چې د یو او بل د تولیداتو لپاره د زیاتې بازار میندنې لټه هم هیره نه کړي، ځکه چې دا د دواړو هیوادو د سوداګرو او کسبګرو د اقتصاد د ودې په ګټه کار دی. هیره دې نه شي چې دغه تفاهمات په داسې حال کې ترسره شول چې په دې ګډه ناسته کې د دواړو هیوادو څخه مسؤول دولتي مشران لکه قنصلان او یا هم والیان او د هغوی استازي موجود نه وو. د غونډې ځینو برخوالو هیله څرګنده کړه چې د دغو تفاهماتو د ښه طرح پیاده کولو لپاره خپلې راتلونکې غونډې ته چې په تخار ولایت کې به جوړیږي د دواړو هیوادو د بهرنیو چارو استازي او یا ولایتي مشران راوبلل شي، تر څو د هغوی مرسته ورسره ملګرې شي. له دې پرته د غونډې د برخوالو په وینا هیڅ تضمین نشته چې دغه تفاهمات له ستونزو پرته عملي کړای شي. په دې اړه به له تخار ولایت څخه د یو سوداګر خیرالدین غالب خبرې واورو.
از مؤسسه بین مرزی از جایزه ایران باز هم از طریق
موږ پیشنهاد کوو کله چې دغه ناستې کیږي د دواړو هیوادو قنصلان او دغه راز د دواړو هیوادو د ګمرک مشران حاضر وي، او دوی سوداګرو ته ډاډ ورکړي چې په دغو سوداګریزو اړیکو کې خنډ په غونډه کې دا هم یاده شوه چې افغاني سوداګر تاجکستان ته د تګ لپاره د ویزې ستونزه هم لري. په دې اړه د کندز یو بل سوداګر سالم محمد احمدزی داسې وایي:
دا مشکل ده، په ویزه کې مشکلات شته، د دروازې شاته قونسلګری شاته خلک لاین ولاړ دي، ویزه نه ورکول کیږي، ویزه بازار دی آزاد کې خرچیږي، دا غټ مشکلات ده افغانانو لپاره. دغه ده چې دا تجارت روش نه کوي، او زما نظر دا دی که په آینده مجالسو کې د طرف د کراس بردر ایجادیږي، په دې کې باید قونسلګری د تاجکستان وي، ګمرکات باید وي، هغه کسان چې دې کې دخل دي والي صاحب باید وي، رئیس شورای ولایتي وي.
پاتې دې نه وي چې د دواړو هیوادو سوداګرو دا هیله هم وکړه چې د خپلو سوداګریزو مالونو د خرڅلان لپاره په ګډ سرحد کې یو ګډ بازار جوړ کاندي چې د دواړو هیوادو سوداګر پکې بې له کوم خنډه خپل تولیدات عرضه کړلای شي. د یادونې وړ ده چې دغسې یو بازار له شاوخوا دوه کالو راهیسې مطرح دی، خو تروسه درک نه لګیږي.
د افغانستان په شمال ختیځ کې سوداګر د لاسي صنایعو د نړیوال بازار موندنې غم خوري. د افغانستان په جنوب کې په هلمند کې بیا بزګر د خپلو محصولاتو د بازار ته اندېښنه لري. د هلمند ولایت د کرهنې د ریاست مسؤلان وایي د زعفرانو په اړه یې د کرهنې په تحقیقاتي فارم کې څېړنه کړې ده او ښه نتیجه یې ورکړې ده، خو کروندګر وایي زعفران هغه وخت کړي چې بازار او سړی خونې ورته پیدا سي. آیا زعفران کیدای سي د کوکنارو لپاره بدیل سي؟ دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي سږ کال په هلمند کې ډېر کوکنار کرل سوي دي. په دې اړه له سیمې د ازادي راډیو له خبریال اورو.
د هلمند کرهنې چارواکي هڅه کوي زعفران د کوکنارو د بدیل په حیث کروندګرو ته وړاندې کړي، ځکه دوی وایي د تیرو څو میاشتو راهیسې د زعفرانو د کرلو او تحقیق په برخه کې کار کړی دی. د کرهنې رئیس عبدالله احمدزی وایي زعفران کیدای سي د کوکنارو په بدیل کې کروندګر ومني. احمد زیوای په دې برخه کې کروندګرو ته روزنیز کورسونه جوړ کړي او عملاً کار کوي چې د زعفرانو کرکره عام کړي.
د کرنې محترم وزارت کارکوونکي، د کرنې ریاست او د هلمند ادارې په دې برخه کې د مختلفو ډونرانو سره خبرې کړې دي چې تر څو موږ د زعفرانو د بوټو د فاره باید مارکیټ پیدا کړو، نو په دې هکله موږ ډېر کوټلي ګامونه اخیستي دي او مطمئن یم انشاءالله چې په راتلونکي کلونو کې به موږ یو ډېر ښه بازار د خپلو محصولاتو د فاره ولرو، بلخصوص زعفران، پنبه، میوې او سبزیو دپاره.
په هلمند کې د تیرو څو کلونو راهیسې هڅه روانه ده څو د کوکنارو کرکیله ناروا وپېژندل سي او پر ځای کروندګر حلالو کښتونو ته واچول سي. دغه کار د دولت له لورې د یوې ډلې علماو او مخورو په هڅه د تیرو درې کلونو راهیسې دوام لري. که څه هم دغه بهیر د کوکنارو کرکیله را کمه کړه، خو سږ کال ویل کېږي ډېرو خلکو بیرته د کوکنارو کرلو ته مخه کړې ده. چارواکي هڅه کوي د یوې لارې نه د بلې لارې کروندګر وهڅوي د غنمو او نورو دانو د کرلو تر څنګ دا ځل زعفران وکړي چې کیدای سي په هلمند کې د آب و هوا په خاطر دوه وخته حاصل ورکړي. په دې اړه د کرنې پوه عبدالکریم نورزی وایي کروندګر کولی سي د هر زراعتي محصول څخه ګټه واخلي، خو حاله چې بازارموندنه ورته وسي.
بازارموندنه په دې معنا چې دولت باید صنعتي پارکونه ورته پهاله کې تر څو کروندګر خپل اصلات په ښه قیمت باندې او په وسعت توګه تر بازار پرې ورسوي. مثلا که یو څوک تریاک وکړي، کچاکبر ورځي د امهغه کروندګر په کور کې هغه تریاک ځینې رانیسي، ولې که نور اصلات یې کرلي کروندګر مجبوره دی چې بازار خپله خپل اصلات ته پیدا کړي.
دا خبرې نور کروندګر هم کوي، وایي که کوکنار کرو کچاکوړونکی کور ته ورځي او پیری، مګر کله چې د زعفرانو کرونده کوي نو ضرور دی چې خپل بازار ته هټۍ په هټۍ زعفران ګرځوي تر څو څوک پیدا کړي چې ویې پلوري. کروندګر وایي هغه وخت زعفران کوي چې هغه ته بازار پیدا سي او یا یې د پروسس فابریکې جوړې سي.
زمیندار او بزګرو دپاره چې خصوصا ځمکې لږ دي، د هغو دپاره سل په سلو کې د زعفرانو بوټی مفید تمام سوی دی چې دلته راغلي او خلک ډېره خوشبیني دی بوټي ته کوي.
د دولت نه بس دا غوښتنه لرو چې مارکیټ موږ ته جوړ کړي د زعفرانو په باره کې.
ښه مارکیټ ولرو خو نو بهشې موږ نه کړو، دا ولې نه هم بار غواړي نه ډېرې اوبه غواړي، ته اوبه وینې که کښتې دي او معنا مځکې هم دسې نه مځکې دسې معنا ښه مځکې دسې معنا وینې دوی ورداشت پښ کوي که موږ ته زعفرانو بېخي خوشحاله.
د هلمند د کرهنې چارواکي وایي د زعفرانو د کرلو په پروژه کې 1,000,000 افغانۍ په دریو مرحلو کې، اول د کوکنارو بدیل، دوهم د زعفرانو په برخه کې د کروندګرو د کاري وړتیاو لوړول، او په دریمه برخه کې په کلیو او بانډو کې د زعفرانو د بوټو خورول یا ترویج باندې لګول کیږي. خو دغه 1,000,000 افغانۍ د زعفرانو په رواجولو کې په داسې حال کې لګول کیږي چې د تیرو دریو کلونو راهیسې نږدې 45,000,000 امریکایي ډالر د کوکنارو سره په مبارزه کې مصرف سوي دي. هلمند چې د هیواد په سویل کې یو پراخ کرنیز ولایت دی چې دا مهال د دولت په وړاندې لویه ننګونه پکې د کوکنارو کرکیله ده چې د مخنیوي لپاره ادارې او نړیوالې ټولنې مټې رابډ وهلي دي، خو لا اوس هم په دې ولایت کې په زیاته کچه د کوکنارو کرکیله او تولید روان دی.
په هلمند کې د کرهنې چارواکي ژمنه کوي چې په راتلونکو کلونو کې د زراعتي محصولاتو لپاره بازار پیدا کړي، خو ویل کېږي چې سږ کال په دې ولایت کې کوکنار ډېر کرل شوی دی. د پخواني شوروي اتحاد له جمهوریتونو جوړ د ډله ییز امنیتي تړون غړي هیوادونه د افغانستان د مخدر موادو له قاچاق اندېښنه لري، خو دوی اوس یوه بله اندېښنه راپورته کړې ده. وایي په 2014 میلادي کال کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته دوی د افغانستان په امنیتي وضعیت کې ناڅاپي خرابۍ ته د چمتووالي په حال کې دي. په همدې حال کې د قرغزستان موقته ولسمشره چې د کار دوره یې د ختمېدو په حال کې ده وایي په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د ماموریت ختم به په سیمه کې د بیا امنیو پیل وي. په دې اړه د احمد تکل په راپورټ کې نور تفصیل اورو.
په 2014 کال کې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو پیل هغه مسله ده چې د پخواني شوروي اتحاد جمهوریتونه په تیره د منځنۍ آسیا هیوادونه یې په سخته اندېښنه کې اچولی دي. د پنجشنبې په ورځ د ډله ییز امنیتي تړون CSTO د غړو هیوادونو ټولنې اعلان وکړ چې په 2014 کال کې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته دوی په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابۍ په صورت کې د تیارۍ په حال کې دي. د ډله ییز امنیتي تړون عمومي منشي نیکولای بوردیوژا په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو په وزارت کې خبریالانو ته وویل چې دوی لا د مخه ازمیښتي اقدامات پیل کړي دي. د بوردیوژا په وینا د دې اقداماتو له مخې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته که چېرته امنیتي وضعیت خرابیږي او دا حالت د امنیتي تړون پر غړو هیوادونو ناوړه اغیز کوي نو دوی د پام وړ چمتووالی ورته لري. د حالت ته په پام سره نوموړي اټکل وکړ چې په 2014 کال کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل به بشپړ وتل نه بلکې د سرتیرو په شمیر کې کموالی وي. د دې ټولنې بل غړي د منځنۍ آسیا کوچني خو له ستراتیژیک پلوه مهم هیواد قرغزستان هم په 2014 کال کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو د وروسته حالت په اړه اندېښنه ښودلې. قرغزستان په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د اکمالاتي پوځي اډو کوربه دی. د قرغزستان موقت ولسمشر روزا اوتونبایوا د چهارشنبه په ورځ د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د اقتصادي سقوط پر احتمال ژوره اندېښنه څرګنده کړه. په پام کې د میرمن اوتونبایوا په راتلونکي اونۍ کې د چارو واګي الماز بیگ اتمبایوف ته چې له خپلواکۍ وروسته د دې هیواد لومړنی انتخاب شوی ولسمشر دی وسپاري. ښاغلي اتمبایوف لا دمخه ویلي دي چې په 2014 کال کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به د امریکا پوځي اډې هم وتړي. د قرغزستان موقت ولسمشر روزا اوتونبایوا چې له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په مرکه کې خبرې کولې وویل دا ویریږي چې ښایي افغانستان له جګړې او بهرنیو مرستو سره دومره عادت شوی وي چې د نړیوالو ځواکونو له حضور پرته به عادي ژوند ونه شي کړی. نوموړی زیاته کړه په افغانستان کې که د مخدرو موادو د کاروبار تر څنګ سوداګرۍ ته وده ورنه کړل شي نو ښایي دا هیواد او ګاونډیان یې د ناټو له وتلو سره سم د وزګارو افغان کډوالو افراطي وسلوالو او جنایتکارانو د سیل له خوشې کېدو سره ډېر بې ثباته شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په روانه خبرونه کې مو ورسته د شزو د نړیوالې ورځې په ارتباط د فرهاد دریال له کنسرت خبره و. خو اوس په هرات ته مخه کړو. هرات ته له شاوخوا سیمو روان کال نږدې 2000 کورنیو کډي وړي دي. دا کډوال وایي چې په خپلو سیمو کې ټوپک مارو طالبانو او حکومتي زورواکو ځورولي او اړیستې دي چې خپل کورونه پرېږدي. په هرات کې د ازادي راډیو خبریال شرفالدین ستانکزی له یو شمېر دغو نویو بې ځایه شویو سره غږېدلی حال یې راکوي.
په دې سربېره چې د هرات بېلابېلو سیمو کې د کورنیو کډوالو پنډغالو کې د زرګونه نادارو کورنیو مشکل لا په خپل حال پاتې دی. دغه ولایت د کډوالو چارواکي سامیدالله خطیبي د نږدې 2000 کورنیو تازه دلته د راکوچېدو حال ورکړ. وی ویل ډېری د بادغیس اور او فرا ولایتونو څخه راغلی دی.
پداره کی تر باس لاندې نیسو سر وکوي چې ضرورت ولري او کومک ته وی طرف یو څه خواړه او د خیمو او د کومک ورته کی ټول شمیر به تقریبا څومره راغلي ساکل ولاغه چې تر سپوري اړیزه راغلي دي تر باس لاندې دي یا کمیسیون ته کمیټه تاسو شو دی زکم 2000 ته ورسېږي 2000 فورته.
په هرات ښار کې تیر 15 کلونو رئیس بیلا بیل د مهاجرو کمپونه شته چې لوی هغه شیدایي مسلخ منارونو او تقینقي دښته کې میشتي. دغه کډوال د افغانستان شمالي ولایتو کې د زورواکو ټوپک مارو زور زیاتی طبیعي آفتونو او نورو بیلابیلو ستونزو په غرض راغلي دي. ټول هغه چې ازادي راډیو ته وغږېد دلته ډېر سختو شرایطو کې ژوند کوي. خو په دې سربېره هم وایي اصلي مینو ته د موجوده ټوپک مارو د شتون په صورت کې نشي تللی ځکه د دوی په وینا په مځکو او جایدادونو یې زورواکو خېټه اچولې کور شي نو دوی به ووژني.
هغه ټوپکان هغه لړکې را مټ کړي دي او زموږ کورونه چوروي زموږ سره بد وضعیت کوي. که موږ ووایو چې اوروره ته خو دولت یې ته باید موږ سره همکاري وکړي بې څه د موږ وډه به
نوی مهاجر جای جایګۍ نه لري. د بیلګې په ډول د فراه مغول آباد کلي څخه د سل کورنیو په شمېر کې راغلي کډوال چې کلی او شته یې زورواکو ته تازه پرېښي له فقر څخه په ټیټ حالت کې دلته هرات کې اوسېږي. څو تنو یې په ټلیفون سره ازادي راډیو له لارې حکومتي مامورینو ته د کومک په نیت عریضې وړاندې کړې. وی ویل دغه کډوال ویل د روان کال روژې په میاشت کې د شپې په مهال د طالبانو یو ګروپ په کلي ورولوېدي. لسګونه ځوانان او نور کلیوالې ځان سره بوت له حکومت سره د تړاو په تورې دیارلس تنه د سر په پرې کولو ووژل او اولس تنه نورې 500,000 افغانیو په بدل کې ور آزاد کړی. خو په دې شرط چې کلی به پرېږدي کوم چې دوی حکم پر ځای او دارې هراته هغوی وایي راغله. د فراه محلي حکومتي چارواکو په خپل وخت د پیښې تایید کړی خو طالب ویان قاري محمد یوسف احمدي هم هغه مهال برید کې د طالبانو لاس لرل رد کړه. خو تر کومه ځایه چې دا ډول کورنیو سره د مرستې خبره شوه دوی وایي له حکومت څخه له ژمنو پرته عملا هیڅ کومک نه ده ورسېدلی.
هغه ریپورتونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
محمد اسحاق زنخان په خپل راستولی پیغام کې لیکي د غزنی په ښار کې یو میاشت وشوه چې 2000 موټر سایکل د ترافیکو لخوا نیول شوی دی. 250 موټر سایکل د پوینا د پولیسو له حوزو څخه ورک شوی دی. حکومتي چارواکي باید د دغو موټر سایکلو د مالکانو په حق له غور وکړي. سید فریدون میاخیل په خپل پیغام کې لیکي که څه هم اسلام آباد د رباني د مرګ د پلټنې اجازه افغان حکومت ته ورکړه، خو صداقت پکې نشته. او بله خبره دا ده که د رباني مرګ پر حقاني شبکې ثابت شي، نو پاکستان خو د دې شبکې په وړاندې اجراءات نه کوي، نو څه به کیږي؟ ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. 2:10 شوې. لنډ خبرونه له جان آقا علي کوزي څخه اورو.
د امریکا د سمندري ځواک جپوړي قومندان جنرال جیمز اموس د پنځمه پورس په هلمند ولایت کې د امریکایي ځواکونو جبهه وکتل او عسکرو سره د شکرانې ادا کولو یا تھانکس گیون په مراسمو کې ګډون وکړ. جنرال اموس په هلمند ولایت کې د طالبانو او القاعده وسلوالو پر ضد جګړو کې د امریکایي عسکرو د بریاو او پرمختګونو ستاینه وکړه. افغانستان کې د افغان او تاجکستاني سوداګرو دوه ورځنۍ غونډه پای ته ورسېده او د دواړو هیوادونو د لاسي صنایعو د تولید د زیاتولو او بازار موندنې په لارو چارو خبرې وشوې. په زرونو مظاهره کوونکي نن د اومې ورځې لپاره د مصر په مرکز قاهره کې د تحریر میدان ته راټول شوي او په هیواد کې د واکمنې پوځي شورا څخه غواړي چې واک ملکي حکومت ته وسپاري. ترکیه نن په سوریه باندې فشارونه زیات کړل او ورڅخه غواړي چې د ملکیانو پر ضد د شخړو د بندولو په اړه د عربي اتحاد د پلان د ارزونې په مقصد دی د دغه اتحاد څارونکو ته اجازه ورکړي. په روسیې کې په یوې پراخې مستقل نظر پوښتنه کې ښودل شوی چې د ډسمبر د 4 پارلماني انتخاباتو کې ممکن د روسیې صدراعظم ولادیمیر پوتین واکمن ګوند په کم اکثریت سره مخته شي. او راپورونه وایي د عراق په جنوبي خار بصرې کې د پرونیو دریو بمي چاودنو د مړو شمېر 900 ته پورته شوی. په دې چاودنو کې لږ تر لږه 15 کسان ټپیان شوي دي.
د امنیتي مسولیتونو د انتقال د کمیسیون چارواکو د میدان وردګ ولایت له چارواکو سره د دې ولایت د هغو سیمو په اړه خبري وکړي چې ټاکل شوی د امنیتي مسولیتونو د انتقال په دویم پړاو کې شامل شي. د دغه ولایت چارواکي وایي چې میدان شار د بهسودو مرکز او د بهسودو لومړی برخې ولسوالۍ هغه سیمې دي چې د امنیتي مسولیتونو د انتقال دویم پړاو ته وړاندیز شوی دی. خو د میدان وردګ د والي ویان شاهد الله شاهد د چهارشنبې پر اساس ازادي راډیو ته وویل چې د دغو سیمو په اړه وروستۍ پریکړه لا نه ده شوې. وروسته په خبرونه کې د ازادي اوریدونکو په پروګرام کې د میدان وردګ د تعلیم په اړه تاسو اوریدلی شئ چې په دې ارتباط ګڼ پیغامونه لرو. خو اوس په کنسرت ته مخه کړو. د فرهاد دریا کنسرت د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ په افغانستان او ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي. په کابل کې هم دغه ورځ د شوزو چارو د ځینو ادارو او ټولنو لخوا ولمانځل شوه او لمانځل کیږي. د دغې ورځې یا اونۍ د لمانځلو لپاره د هیواد تکړه سندرغاړي فرهاد دریا په کابل کې افغان میرمنو ته کنسرت ورکړ. د فرهاد دریا دغه کنسرت د پنځشنبې پر ورځ په کابل کې د اماني لیسې په تالار کې جوړ شو. د دغه کنسرت رپورټ له کابله جمیله ظریف راکوي.
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو ورځ په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي. په افغانستان کې هم د ځینو نورو هلو ځلو ترڅنګ ښځو ته ځینې تفریحي پروګرامونه هم په پام کې نیول شوي دي. چې یو لوغو پروګرامونو په کابل کې د فرهاد دریا کنسرت د همدې ورځې په موخه و. فرهاد دریا وایي دغه کنسرت یې افغان میرمنو ته د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو د ورځې په مناسبت یوه ډالۍ ده.
منظور از برنامه امروز ما
زما د نن پروگرام او کنسرت موخه له هغه لوی حرکت څخه ملاتړ دی چې په ټوله نړۍ کې د خوځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو په موخه لمنځل کیږي. هغه جنسي تاوتریخوالی چې په افغانستان کې هر کال په زرګونه قربانیان لري او د هغې قربانۍ لامل هم موږ نارینه یو. خو په خواشینیتوب سره چې د هغو خورګانو لار یوه لنډه لار نه ده، خو دا لار څه شی لنډولی شي؟ دا لار په خپله خورګانې لنډولی شي، خو که دوی پوه شي چې ستونزه په کوم ځای کې ده او ولې باید موږ د نارینهو لخوا د یو نغري شاته قرباني شو.
دغه کنسرت کې چې د پنځشنبې په ورځ په کابل کې یوازې د ښځو لپاره جوړ شوی و، سلګونه ښځو ګډون کړی و. په کنسرت کې دغو ګډون کوونکو ښځو د دا ډول کنسرتونو جوړول افغان میرمنو ته په زړه پورې او د پام غلطولو لپاره ډیر ښه وبلل. د کنسرت یو شمېر ګډون کوونکو چې له خوشحالۍ نه ډېرې احساساتي ښکارېدي، د کنسرت په اړه یې له ازادي راډیو سره خپل نظریات داسې شریک کړل.
زما نوم عالیه، زه دونه خوشحاله یم د دې راتګ څخه په دې کنسرت کې چې باور مینه کوي چې یو ورځ راسم زده کنسرت نږدې وینم. داسې و چې دا کنسرت چې صرف د ښځو د خاطره و په دا خاطر موږ فامیلي اجازه درلوده چې راغلو. نن ډېر زه خوشحاله یم او ټوله خوشحاله دي. احساس ته خوشي کوو او بر علاوه د دې چې خوشحاله یو د فرادریا د علاقمند او هغه لپاره ډېر خوشحاله یو چې نن به وینو د نږدې څه. ډېر ښه خبره ده چې سړی دا شیان ویني د ښځو لپاره خصوصا. دوی ته یو ښه رویه ورکول کېږي چې دوی راسي د داسې محفلو ته. بې له دې چې په جنګ دا شیان ستا خوشي هم ستا په افغانستان کې.
زه لیما احمد زی. دا ښځو لپاره ډېر ښه ده. ښځې کولی شي په دې یو بل سره باندې وګوري د کنسرت په بهانه باندې کولی شي له کوره ووځي.
دوی وایي ډېرې خوشحاله ځکه دي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو په موخه دوی ته دا ډول پروګرامونه په پام کې نیول شوي دي. خو ځینې ښځې بیا وایي چې باید نور سندرغاړي هم یوازې ښځو ته داسې کنسرتونه جوړ کړي ځکه د دوی په وینا ښځې نورو د ښځو او نارینهوو ګډو کنسرتونو ته نشي تلای. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو ورځ په افغانستان کې په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د ښځو د حقونو ځینې ټولنې بیا وایي چې په افغانستان کې لا هم د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی روان دی. دوی په خپلو رپورټونو کې ویلي دي چې له ښځو سره د تاوتریخوالي ښه بېلګه په ښځو جنسي تیری، د ښځو په زور ودول، په بدو کې ورکول او په ټیټ عمر کې ودول دي. څه موده مخکې د ملګرو ملتونو د سازمان استازي یوناما هم په خپل یو روسي رپورټ کې سپارښتنه کړې وه چې باید افغان پولیس، څارنوالان او حکومتي چارواکي سم وروزل شي څو د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون سم پلی کړای شي.
آزادي او اوریدونکي،
السلام علیکم. د ازادي او اوریدونکو په دې پروګرام کې د میدان وردک په دایمیرداد ولسوالۍ کې د نجونو لپاره د ښوونځیو د نشټوالي په ستونزه خبرې کوو. بیا دغه ولایت له چارواکو سره پر همدې مسله غږیږو.
میدان وردک ولایت د معارف ریاست زرمڅګونو څخه هم دا ده چې په هغه سیمو کې چې هلته د نصاب پوره کړي او هلته د مکتب ایجادولو ضرورت وي، مکاتب او ښوونځي ایجادوو.
په لوګر کې پر ناامنۍ او د افغانستان په نورو برخو کې د اوریدونکو د ستونزو په باب هم په پروګرام کې د دوی ټلیفوني پیغامونه راغونډ شوي. که د پروګرام تر پایه راسره ملګري وي و به یې اوري. د پروګرام په پیل کې له لوګر څخه د اوریدونکو را رسېدلي ټلیفوني پیغامونه خپرو. د لوګر د ازري ولسوالۍ زیات اوسیدونکي شکایت کوي چې په سیمه کې ناامني ده او چارواکي د دوی ستونزو ته پام نه کوي. البته اوریدونکو ته به یادونه وکړم چې د ازري او د لوګر د نورو ولسوالیو د ناامنیو په باب مو د لوګر له والي سره یو مفصله مرکه درلوده چې په تیرو پروګرامونو کې خپره سوه. خو د سیمې خلک شکایت کوي چې ستونزه یې ختمه نه ده او چارواکو بیا هم د دوی ستونزو ته پام نه دی کړی.
درې کاله کېږي چې ازري ولسوالۍ ته موټر نه ځي. یوه خیمه لګلې ده د ولایت کې پرته ده، پر اورې نه پیږي. لوګر ولایت د ولسوالۍ نه د عثمان خېل وکړي نه او دغه سي مشکلات دي. طالبان دي شهر کې ور دريږي، مزل سړي کله چې دوی حیوانان چې دي ور څخه د ټول حیوانانو او خلک چې شهیدان شول، ترين کله کې بمونه ولګي. دغه مشکلات لرو، زور مړي ګان را نه خوري ته قضا خلک شروع کړل دي. څومره دوی د موږ څنګه ته یو پښتون ځان نه کوي او څومره ما نه لاله وي. موږ خپل غریب خاله ګو دې دې لارې باندې دي او څو طرف ورسې ځای دې لارو کې پرې کې ور نه راځي. نه پم دې کار کار راځي چې هم ته ته یو لا کوي، یو نیمه کوي ته واخلي یا او څو سنار او ته حدا ته کوي.
زه له کومه دې دې سره یو شیدم کې زمون دې دې سره کې ډیر بدن نشو را او موږ دې لوګر ور دولتي شورا کو سره داخله ده چې د طالبانو په چا او کې دې مکتب بند شوی او یو دو مشمان مکتب یو زخمی شو او یو شہید شو. مجھے لوگوں چھوڑے پار کے اقدام کی خطر کې حکومتي چارواکي د دې په تلور دیوالو پورې محدود دي او یې خوانیس واک اختیار نه لري.
زه د لونګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ د میسانک د کلی اوسیدونکی یم. زما د دولت نه او خاص د قانون وزارت نه دا هیله ده چې زمونږ د کورونو او ځمکو مصرف راباندې راکړي او زمونږ یو کال شو چې کل نه راکړه کړي او مونږ ته هیڅ یو حق نه دی راکړی. امون سرا د لوګر والی او حضرت معدن وادي کړي وی چې دا سیز میسانک نو زتا ستو همزه کې در کړو کله بدر ته جوړ کړو جماعتونه بدر ته جوړ کړو مدرسې بدر ته جوړې کړو تر اوسه پورې هیڅ یو شی نه دی جوړ کړی امون ته کله حضرت معدن راشي مونږ ته وایي چې تاسو دې کلی بخینه او همزه کې به دا همزه کوي تاسو دولتي ده او اوس مونږ د میسانک علاقې ته هم نه پرېږدي.
محمد اسلام د لوګر ولایت د اجر ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د اجر په ولسوالۍ کښې توغندي را روان دي، کم 300 توغندي راغله او چا یې غم ونه خوړ. زما د لوګر والي څخه دا هیله ده چې د اجر ولسوالۍ ضرور غم وخوري او د لوګر والي وایي چې مونږ د هغه مونږ په لوګر کښې امنیت ده. چېرې امنیت نشته، په سلو په یو کال کښې یو وار اجر ولسوالۍ ته والي را ځي نه، لارې بندې دي ټولې. او ورو مونږ دغه خواهش لرو د چارواکو څخه باید په جدي توګه سره د اجر ولسوالۍ غم وخوړل شي.
عبدالسلام د لوګر ولایت د اجر ولسوالۍ د اکبرخېلو له کلي نه خبرې کوم. وروره، زمونږ په اجر ولسوالۍ کښې ډېره بې امني ده. مزایل طالبان د مزایل را ټاکئ، نه پوهېږو چې طالبان دي پاکستانیان دي کومه طایفه ده. مزایل را ټاکئ او د دې له لاسه مکتبونه بند دي، واړه مکتبو ته نه شي تلای. دغه چار نیمه امتحانونه یې ورکړي دي او د هغه راهیس ته اوس مکتبو ته واړه نه شي تلای. دغه د سالانه امتحانونه وشروع کېږي او والي صاحب زمونږ د غمه خبر نه ده. والي صاحب په خپل مرکز کښې ناست ده خو حاضرې ته په کال کښې هم یو وارې نه را ځي، نه د حاضرې په باره کښې پوښتنه کوي. نو مونږ د لوړو چارواکو څخه دغه هیله کوو چې د حاضرې په ولسوالۍ کښې د دغه مزایلو او د دغه مکتبونو په هکله باندې له خپل هغه سره مسؤولینو سره وغږېږي.
د لوګر یوه اوسېدونکي په خپله سیمه کې د راکټي بریدونو او د ښوونځیو د ستونزو په باب خپل پیغام کې خبرې کولې. د لوګر ورسېرمې ولایت میدان وردګ ته ورځو. د دایمیرداد ولسوالۍ له یوې اوسېدونکي مو دوه ټلیفوني پیغامونه ترلاسه کړي.
السلام علیکم، زه انیسا خبرې کوم د وردګ ولایت نه. لالی صاحب ته سلامونه وایم او د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته. دلته غټه ستونزه ده په وردګ ولایت دایمیرداد ولسوالۍ کښې، مکتبونه نشته د نجونو. که څه هم د هلکانو شته خو هغه نه داسې چندان مکتبونه نه دي، خو د نجونو بېخي نشته. زه انیسا نسرین د وردګ ولایت نه تاسو ته پیغام ثبتوم. لالی صاحب ته سلام وړاندې کوم او د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته. زما غوښتنه دا ده د وردګو د والي څخه چې د وردګ ولایت کښې د نجونو مکتبونه شته نه رسېږي، هغه طالبان نه پرېږدي او په دایمیرداد ولسوالۍ کښې خو بېخي نه شته. د ولې
ستاسو سلامونه ته وعلیکم السلام وایم. له ټلیفون څخه دې مننه. یو پیغام دې په تېر پروګرام کښې خپور سو، د دویم پیغام له ترلاسه کولو سره جوخت مو ستاسو ستونزه د میدان وردګ د والي لوایاند شاهدالله شاهد سره شریکه کړه او د مرکې په پیل کښې مو وپوښت چې په دایمیرداد ولسوالۍ کښې رښتیا هم د نجونو لپاره کوم ښوونځی نشته؟
میدان وردګ ولایت په ځانګړي ډول په دایمیرداد یا جلګې په ولسوالۍ کښې د اوناسو یا د ښځینه زده کوونکو لپاره مونږ په دې ولسوالۍ کښې دوه مستقل ښوونځي لرو. 15 دانې ښوونځي په دې ولسوالۍ کښې مختلط چې هغه هم په کښې نارینه زده کوونکي زده کړې کوي او هم په کښې ښځینه دا موجودې دي. همدارقم د دې په څنګ کښې مونږ هلته اووه الحاقي لرو چې په دغه الحاقو کښې د سواد زده کړو سواد زده کړې لنډمهالې اوږدمهالې کورسونه په لاره اچول شوي دي. ټولو دغې کښې چې دي د زده کوونکو شمېر چې دي هغه 3000 زده کوونکي په ښځینه زده کوونکي په کښې کوي.
یوازې په دایمیرداد ولسوالۍ کښې؟
دایمیرداد ولسوالۍ کښې. بلې
خو د همدې ولسوالۍ اورېدونکي شکایت کړی دی اوسېدونکي، هغې ویلي دي چې مثلا اصلاً ښوونځي شته نه او تاسو وایئ چې ځینې ښوونځي شته، نو کېدای سي ځینې ښوونځي به له دوی څخه په لرې فاصله کښې پراته وي چې دوی به نه شي ورته رسېدلی.
بلکل، زه نه ردومه چې هلته به په شاید داسې لرې ساحو کښې ستاسو دوی اړیکه نیولې ده. شاید که چېرته کشکې مشخص شوی وو چې په کومې سیمې نه دوی اړیکه نیولې ده او په کومه سیمه کښې دوی ته د ښوونځي ضرورت دی. ولې مونږ د معارف شوراګانو سره تل مدام په اړیکه کښې یو او د میدان وردګ ولایت د معارف ریاست لومړیتوبونو څخه هم دا ده چې په هغه سیمو کښې چې هلته د نصاب پوره کړي او د هلته د مکتب ایجادولو ضرورت وي، مونږ سره د خلکو د ولسونو په مرسته هلته مکاتب او ښوونځي ایجادوو. مونږ سره دې چې هلته په مجموع کښې
په د امیرداد ولسوالۍ کې هلته موږ شل زده کړو موسسات لرو چې مجموع کې دا شمېرې دی چې دې کې لیسې هم ودانې ودانې پکې لیسې شامل دي، شپږ پکې ابتدایي شاملې دي، متوسط ودانې پکې متوسطې شاملې دي. دا هم په د امیرداد ولسوالۍ کې فعالیت کوي چې د دې تقریبا یوازې نه اداره نه لري ودانۍ نه لري او پاتې دولسې ودانۍ لري. د دې بازو نور ودانۍ کار لاندې دي او ځینې سړو په راتلونکي کال کې د دې لپاره پلان کې دي چې هغه به ورته جوړېږي.
بلې، اوس چې خبره د ښځینه زده کوونکو د ښوونځیو او تعلیم په باب ده، که دا معلومات راکړي چې په میدان وردګ ولایت کې ښځینه ښوونکي په کافي اندازه لري چې وکولی سي ټول تدریس یوازې دوی ترسره کړي؟
متاسفانه میدان وردګ ولایت هم د هېواد د هغه ولایتونو د جملې څخه دی چې تقریبا د هېواد پرته د مرکز ښارونو کې دا ستونزه په عمومي ډول باندې لکه څنګه چې په نورو ولایتونو کې موجوده دا موږ هم لرو. میدان وردګ ولایت په لور پلو ولسوالۍ کې ښځینه استادانې کافي اندازه موجود نه دي چې هلته ښځینه زده کوونکو ته زده کړې ورکړي. شاید ډېر خلک لا هڅه کوي چې د ولسوالۍ نه مرکز ته راشي او هغه امکانات چې په مرکزونو کې هغوی دپاره هم رامنځته شوي دي په ولسوالۍ کې دا نشته دی چې دغه ستونزې سره موږ هم لاس او ګرېوان یو چې تقریبا تاسو ویلی شو چې په میدان وردګ ولایت کې په مجموع ډول باندې د زده کوونکو په لحاظ باندې چې دلته ښځینه زده کوونکي په زده کړو بوخت دي تقریبا د 15 شاوخوا خواشا کې زده کوونکي دي چې دا هم په ځینو نږدې ولسوالۍ کې د میدان لرې پرته ولسوالۍ ده، په ځین نږدې ولسوالۍ کې هم زموږ لپاره داسې ښځینه استادانې مسلکي نه لرو چې زوی هغه ستونزې او حل کړو. متاسفانه په نږدې ولسوالۍ کې هم د نارینه استادانو لخوا نه دوی ته زده کړې ورکول کېږي او دغه یوه ستونزه ده چې دغه موجوده ده.
بل، او شاید صاحب تاسو د دې ستونزې حل په څه کې وینئ؟ ځکه چې دغه د ستونزې حل هم خصوصا د دې ستونزې حل ډېر وخت هم غواړي. تاسو څه پیشنهاد کوئ مرکزي دولت ته او تاسو خپله حل لاره څه ګڼئ؟
مجموع کې نن وردګ ولایت کې چې دغه یادونه به هم زه وکړم چې کوم ښځینه استادانې موږ لرو هغه 268 استادانې دي چې دا په هېڅ صورت سره دوه ډېر زره زده کوونکو لپاره کفایت نه کوي. دې لپاره یوه طرحه چې د بانک روغتیا په چوکاټ کې هم دا رامنځته شوې ده چې د هغوی لپاره په هغه لرې پرتو منطقو کې چې هلته د روغتیایي مرکزونو کې چې هلته د ښځینه ډاکترانو کموالی دی نو یوه طرحه هغوی جوړه کړې وه او دغه طرحه شاید د هغې لپاره هم یوه حل لاره په شکل کې وي چې هلته د ښځینه استادانو لپاره ښه امکانات او دې تر څنګ هغوی لپاره د اوسېدلو داسې ځایونه که چېرته برابر شي معرفت وزارت خپل راتلونکي پلانونه کې ونیسي تر څو ښځینه استادانې په ښه امتیازات سره او په هماغه سیمو کې چې دوی هلته تدریس کوي په لور پرتو ولسوالۍ کې دوی لپاره د شپې ته برابر شي، استوګنځای ورته برابر شي. نو دې پاسه باندې به وکولی شي چې دوی هلته ګلښه کړي تر څو په هغه ځایونو کې دوی د خپل تدریس چارې مخ پر وړاندې بوځي. همدا رقم بله تاسو ته معلومه ده چې معرف وزارت همدا رقم میدان وردګ ولایت اوسېدونکو همدا ده چې د معرف د استادان که نارینه دي او که ښځینه دي په ولسوالۍ او په هغه ځایونو کې چې دوی هلته په دندو بوخت دي هلته دوی لپاره د سرپنا د استوګنې نمرې لړۍ ده چې دا هم پیل شوې ده. په میدان وردګ ولایت کې دغه یوازې په میدان ښار او سید آباد نه ولسوالۍ کې پیل شوې ده او په راتلونکي کلونو کې زموږ پلان دی چې دا د نورو ولسوالۍ ته هم وغځو. دغه چې دا په دغه ولایت ولسوالۍ نورو ولسوالۍ ته وغځول شي د ستونزې په را کمول کې به دا هم یو څه مرسته وکړي. او د دې سره سره مخکېنۍ حل لاره چې تاسو ته وړاندیز کړه دا به د دغه ستونزې په حلولو کې مؤثره تمامه شي.
البته لزینو ولسوالۍ څخه د امنیو رپورټونه هم ورکول کیږي. د میدان وردګ په کومو ولسوالیو کې مکتبونه تړلي دي؟
لله الحمد اوسه پورته سره چې زه غږیږم میدان وردګ ولایت په یو ولسوالۍ کې هم تړلی مکتب څنګه موجود نه دی. تاسو معلومه ده چې میدان وردګ ولایت ولسونه دا د ولایت د افغانستان د هېواد د نورو ولایتونو په کچه دلته تاسو معلومه ده چې د پوهې کچه زیاته ده او د دې خلکو د سیمې د ولسونو زیاته علاقه د پوهنې د بخش سره ده چې دوی په هر ډول شرایطو کې په افغانستان کې حتی د روسانو د یرغل په وخت کې هم دلته تړلی مکتب موجود نه و او د سیمې خلکو په خپلو حالو ظلم باندې د مکتبونه خلاص پرېښي وو او اوس هم په ونډ ولایت په یو داوی کی منګه داسی او داغن لرو پنځن لرو چې هغه تل لیول یې نه څه مشکلات شته چې ځینې وخت وسوال مخالفین د یو شی زیادونه کوم چې ځینې ول سوال کې ال تمنګه هغه مکاتب شتامل نه لري او د پاره مونږه ترې تعمیر نه منځر شي ویلې مونږه څوک پروژې لرو چې وسوال مخالفین د ځای مخه نیولې ولې یو شی چې مکتبونه او د انداز ولې سیستم نه دی او ولسونه سره په دې برخه کې مونږ خبرې کړې دي تر څو ولسونه ولسی تړون لارې د خپل ولسی شتمنۍ چې هغه مکاتب دي روغتیایي مرکزونه دي د دې ساتنه کې وسوال مخالفین ته اجازه ورنه کړي چې دوی دغه ولسی شتمنۍ او تلپاتې شتمنۍ
بله البته شاید سب تاسو یادونه وکړه چې د میدان وردګ خلک د تعلیم سره خاصه مینه لري که سړی د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې دغه پوهنتونونه وګوري په اکثرو لیلیو کې چې محصلین ډیره دي هغه اکثر د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي دي دې معنی ده چې دغه ولایت به زیات فارغان هم لري څومره مخکې رپورټ دلو چې په دې ولایت کې لمړنۍ خصوصي پوهنتون جوړ شو تاسو د کوم دولتي پوهنتون د جوړولو پلان هم لري
تاسو معلومه ده چې مونږ دولت مقام په ځانګړو حالو ځلو باندې په دې ولایت کې د تابش د خصوصي زده کړو یو موسسې په فعالیت باندې شروع کړې چې اول د شریعت او د حقوق پوهنځی او وروسته ژورنالیزم پوهنځی او د اقتصاد پوهنځی شریکین هم دلته حاضر شو او دغه نور دوه پوهنځي په خپل هم فعالیت باندې پیل وکړو چې دا د میدان وردګ ولایت د ولسونو لپاره او په ځانګړي ډول هغه زده کوونکي چې لوړو زده کړو ته یا دولتي پوهنتونونو ته امکانات نه لري دولتی پوهنتون په اړه باندې مشخص وړاندیزونه مرکزی حکومت ته حاصل شي د میدان وردګ ولایت په جغرافیایي لحاظ باندې د کابل دروازه ده مونږ وړاندیزونه دا کړی چې د پوهنتون نه د کابل نه ولایتونو ته هغه سیمې هغه ولایتونه چې کابل سره په ګاون کې شتون لري که چېرته په دې کې ایجاد شي نو اثرت به یې زیات وي او ځکه اثرت په هغې غونډه کې چې تابش پوهنتونونه پرانیستل کېدلو دوی استاد راغلی او موږ سره یو منله او منه وکړه چې 2013 کال کې به په دې ولایت کې د دولتي پوهنتون د رامنځته کولو پلان لري او دوی به انشاءالله رامنځته کړي
د میدان وردګ د ولی ویان شاهد الله شاهد و چې ویلې په ټول ولایت کې یو شونځی هم نه دی تړلی شاهد ویل چې د میدان وردګ خلک له علم سره خاصه مینه لري ځکه نو د شونځیو په ساتلو کې دوی خپل همراسته کوي او امن دوی خپل ټینګوي و بورو چې د افغانستان په نورو برخو کې خلک له ناامنیو او ځینو نورو مسایلو شکایتونه لري
افغانستان کې ورځ په ورځ حالات خرابېږي مختنه دي دا حالات خرابېدل اکثر د لوړپوړي چارواکو د حکومت د نورو راجزه کچا د خپل مفاد لپاره په افغانستان کې خپلې ګټې وړي د ملت ګټ سره نه ګوري د عوام ګټ سره نه ګوري کار دا دي چې دا استعفا وکړي پر دې ځای باندې هغه کسان چې د هغه سره دیني پوهې نه وي هغه راشي کېدلی شي هغه دا مختبو دي سلام
دولتي چارواکو ته هدایت دی چې د کونړ په ولایت کې امنیت بیخي خراب دی او باید یې ته جدي پاملرنه وشي ځکه چې موږ همدلته وظیفې راکوو څه وخت چې کونړ ته ولاړ شي هم د موچې په تار راغلی یاره نه نقصان وباسي او د ټولو دولتي چارواکو ته هدایت دی چې جدي پاملرنه وکړي خصوصا د ټکرو ولسوالۍ څخه نیولې تر د کنډۍ ولسوالۍ پورې وسلام دولت څخه دا هیله ده چې زمونږ په کونړ کې وضعیت بیخي خراب دی بیخي خراب دی وزارت دفاع وزارت ملي او پولیس وزارت داخله باید چې په یو کیلومتر په کیلومتر په حساب مونږ ته پوښتې وای چې مونږ کور ته زړه ډېر مشکل سره مخ یو طالبان په لاره کې ګوزي وهیم د بهیم پیسې رانخلي علالهیم باید چې د دولت جدي پاملرنه وکړي ډاکټر خوش نصیب محبت
محمد دین دوله کاپیتا ولا څرګی کوم زوار مزه پرام واسمه زموږه امنیت دي کاپیتا به خت امین نه ده
زه نه خبرې کوم دا غوږی موبایل امنیت څه کار کوي کې داخل مو جوړه راځي بل ده نه دا مو ځای کړی چې 2000 مو ځای کړی نو ولې دي معلومات نه څه چې مو چاته وایو چاته وایو څو کې کابل ډیراته لاړ څه
زه لمن نه خږی کوم زه سرباز نیم زه ورته ملي جنرال دوستم داوری چراغ کی ہے اس وقت دا وای د وزبه کې نه دی دا باور کې نو وزبه ورته وزارت کې دا ډېر رزق سره دا ډېر نه سره دا د دې د ګناه خلک وزري کابل کې وزري مزار کې وزري د شلېلي کې وزري دا وای د وزبه کې باندې کړی نه خو دي جندرا دوستم لکھی بوجھ پاک دینا کر اس میں ادبا ور کو جی موج پاور کو جی جب میں مفہ غم در زر نشر کی شل نہ پر ہم گانے والا وہ تھا والا جی وای چے کدا کدا چے میں پاور کو جی میں وہ بس سے دیکھا نہ وہ تو زور نہ وہ تو رضا دا
کرے بلا ہم تے دی پکتیا لے خرا پر کر سکے ما ز یو پیغام لے ما ہیر دا چے وہ سر سی او ہم او منل سی زما پیغام دا سی دای چې زنه ولسمشر حمید کرزی د دله نګری کسانو بیر خصوص د شمالي کلوغاره له مشرانو او استاد سیاب اسماعیل خان او نورته خان وختنه کوم چې د دې د سلخي او براکي دې څو وکړي بیر کار دی وکړي او د افغان خان ولسته دی او خان کوم ته جواب وکړي امارات د مشر مولا محمد عمر او نور مشرانو څخه په ځنګړي دا ویل کوم چې نور به جنگ پرېږدي او سلخ کې د ژوند وکړي او افغانستان ته کار وکړي
پتی ورته کې مې کابل نه تاسو ته تماس کې مې د فیلی ګونج دې تشکیل کړی دی په دونه باندې چې موږ د حق د عدالت ګونجو مخې دونه دې باید دوی ته متوجه وي چې پر دره ټول دره وخت کې څنګه پر دره اوسس او فساد چې فرزندې په دوران کې حالت کې دا وسم پوزات داخله کې وي او په وزارت انکشاف د یاد کې و دلته په وخت کې دې راګ نه وته و چې دلته دې دوه هغه نه وته د سیستم نه وته او څه غو باندې نیم یې دي چې دلته خیانت دی دا مو به دې سمونه ټول دې سمونه دا شتري خیانت چوی دې پردان اداري فساد دی هر څه شته منځ کې شری اما دا اول په موغه وخت زمان کې هغه نه کړنه اعلان اول چې دا مشکل شته دی د شسه چې ټول خلک پوشي وي و چې دې د خپل قدرت په لاس ته به څه بدون باندې خلک غوړي چې راټول کړي چې مو خدای سي اخبارات په خلک کې ولکه هیڅ څه وي دا اول هم د کسانو په دغه ځای کې تاسو خپل لاس تر لوکم د ځای کې مشکلات وو چې دغه مو مو فسق فساد نه راپورته شوی دغه په راغلي وسته دونه مو باندې په غونمو باندې ایزان د پاره نمونه کوي چې ولا موږ داسې خلک یو
د راډیو په سفر افغان خبرې له هغه جنګ سره موږ د خاص مسلمان وطن راوړنه وي نو وطن کې بد عالمته د موږ شهران موږ نه چې جماعتو کې د محکمه کوې د مسلمانۍ د اتحاد کار نه ده په دې وجه نه جهاد کېږي نه د اسلام برنا جوړېږي
د کندهار خبرې کوم ورځ کې د ناتو سفیر یو اعلانیه خبره کړه په هغه کې ویلي وو چې افغانستان ته ډېرې پیسې راغلي دي او کارونه ډېر شوي دي زه دا خبره ردوم چې کارونه نه دي شوي کارونه خو شوي دي متاسفانه چې د افغانانو په ګټه نه بلکې د امریکایانو خپل ځان په ګټه کارونه کړي دي یا هم د هغو طرفداران هغه قومندانان چې دوی پرته کې کومک سر کړي دي هغو د په ګټه شوي دي عام ولس ته څه ګټه رسېدلې ده څوګری په کندهار چې لوی ولایت دی دوهمه درجه ولایت دی تر نن ورځې پر برق نه لري دا څنګه کار دی چې دا دوهمه درجه په برق نه لري ولایت برق نه لري نو نور ولایت کې به څه کارونه کوي ځینې خلک سړکونه یا دي سړکونه جوړ شوي دي سړک خو هم د دې لپاره جوړ شوی دی چې د دې ټانکونه یا د غلو پورې چارواکو موټرونه ورپورې کیږي دا هم خو له څه څخه ورسېدلې ده هم ولس خو غریب دي چې نن د وچه ګولې د پی سي نه لري د موټر څنګه واخلي نو د سړک څخه ګټه وکړي ا مولسته د کار زمينه پیدا کول ګټه لري ا مولسته عمل مرجعات او سات جوړول ګټه لري ا مولسته یو د آینده ژوند د آینده وخت لپاره دا چې پروژې دا چې کار پیدا لري هغه دی آینده ورته سم شي اولادونه پر کار شي خلک به کار دي د بیکاری څو خلک د شو اوس وګړي هڅه رسیدلی چې ټول د مخالفین سره یو ځای شي مجبور دي وځي چې څو کې
زه یو کان د بالامرغاب د ولسوالۍ یم ولې کار نه دی شوی د بادغیس په ولایت کې د بالامرغاب په ولسوالۍ کې هیڅ کار نه دی شوی سړک القوي د څو کلو راشي تر اوسه پورې پروت دی هیڅ چا توجه ورته ونه کړ نه دولت کوم فشار واچوي دلته چې دا سړک واسي جوړې کی زه 2 کیلومتره د بالامرغاب د ولسوالۍ څخه زه فاصله لرم تر بازار پیاده نه شم تلای چې زه فاصله تر بازار پر پیاده ولاسم یا په ګرمۍ کې یا په سړه هوا کې نو دلته کار به خې نه دی سوې د بالا مرزا ګل سوالي د غورماچ ګل سوالي د منطقې ټول د یورپ کار نه دی چې سوې هتا بازار نه دی داخله د بازار نه باسه سوې دا دغه مضبوط مقامات او تاسې په تماس کې سي او دغه مشوره ورسره وکړي چې تاسې ولې نه په دې ځای کې کار نه کوي. الله آیا بالا مرغاب ولسوالي یا د غورماچ ولسوالي د افغانستان د نقشې څخه خارج دی؟ دا خلک امید نه لري، دا خلک حقوق نه لري، ولې په دې باره کې دولت توجه نه کوي؟
دغه اوریدونکو ته به یادونه وکړم چې د بادغیس والی مو په تیر یو پروګرام کې میلمه و. هغه یادونه وکړه چې په بالامرغاب ولسوالۍ کې ناامنیو د بیا رغونې د کارونو مخنیوی کړی او ډیر ژر به دغلته د بیا رغونې ځینې اساسي پروژې پیل سي. دا اوریدونکو له همدغو ټلیفوني پیغامونو سره اوسنی پروګرام دغلته پای ته رسیږي. دغه پروګرام ما سالی تاسو ته وړاندې کړ. تر بل پروګرام او بل ورځې د خدای په امان.
شادی دا غنی مکھی ہو شادی